برنامه این هفته ای از میدان ورزش در همین جا با پایان میرسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبری خبرونه ده. په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه درته درو. په دې خبرونه کې به واوري چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوی مشرتابه څه ویلي دي، مخصوصا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په اړه. د خبرونو لپاره فریبا ظاهر را سره ده. د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه کړې وه چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې او د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د خبرونو تفصیل، د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري، نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یوه طالب استازي له قبله کړې ده چې د ریانوستي خبري اژانس سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې، څو د افغانستان ولسکلنی جګړه ختمې دوته د حل لار پیدا کړي. کته هم وړاندې په دیاړه اواز خبرې سوی چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپل سرتیرو نیمایي برخه باسي، خو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید شوې. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا څوار لزره سرتیری لري. د دې خبر نور جزئیات کولای شي په همدې خبرونه کې واوري. دا خبره داسې مال سوی چې خو د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خبرې چټکې کړې دي. ښاغلی ترامپ دا خبرې تیر ماښام د شپې په 9 بجو کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه.
We do not know whether we'll achieve an agreement, but we do know that after 2 decades
دوی موږ په دې نه پوهیږو چې موږ به کوم پرمختګ یا لاسترونه ولرل. خو ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړې. مخالف لوري هم ډیر خوښ دی چې خبرې ورسره وسی. ولسمشر ترامپ ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسکر کم کړي. شاوخوا څوار لزر امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې ښاغلی ترامپ وایي نه ستړي کېدونکې جګړه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د په اړه او بخښې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکی زمان سلطانی نن یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو برید ویرونکی جنایت دی او باید پلټنه یې وسي. اعلامیه زیاتوي دا برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. شغل سلطانی وای افغان چارواکي د ټولو خبريالانو ژوند او خوندیتوب ډاډمن کړي، سو هغوی له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان دغه غړي پر افغان چارواکو ژغ کړی چې د دې پېښې په اړه کره پلټنې وسي او عملین یې په عادلانه ډول محاکمه سي. دغه دوه خبريالان د سې شمې پر ورځ په تخار ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا پټ ځو ووژل سول. په 2019 کال کې دا دوهم برید چې په افغانستان کې پر خبريالانو کېږي. په جنوري میاشت کې د جاوید نوري په نوم خبريال د طالبانو لخوا ووژل. 2013 کال د افغان خبریالانو پر وړاندې تر ټولو خونړی کال بلل سوی و چې 15 تنه د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال په دغه کال کې ووژل سول. د سالنګ لویه لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې پاته ده. د سالنګونو د حفظ و مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د یکشنبې په ورځ د واورې د شوېدو او ورښتونو له کبله وتړل سوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي چې په دې لاره کې د واورې زخمت تر 2 مترو ډېر سوی دی او لا هم ورښت دوام لري. دوی وایي په تېرو 24 ساعتونو کې پر همدې لارې 40 ځایه واورې شوېدلې دي چې دغه وضعیت د سالنګ لارې د پاکولو چارې ځنډولې دي. سالنګ د افغانستان په شمال که یو مهمه ترانزیتی لار ده چې نه شمالي ولایتونه له مرکز سره نښلوي. دغه لار تقریبا هر کال له ورته ستونزې سره مخامخ وي او د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطی رژیم بللی او ویلی دی چې تهران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ښاغلی ترامپ د خبرې تیر ماښام په کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې وکړه. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې د ده په وینا د مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسله پیدا نه کړي، د ایران له اټومي تړون امریکا وایستله. ترامپ ویل چې پر ایران بې سابقې سخت بندیزونه ولګول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د ولسمشر د دې خبرو په ارتباط غبرګون ښودلی دی او ویلی دی چې امریکا د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو څخه په منځني ختیځ کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، واوري چې د طالبانو یو استازي خبری رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرکچیانو ژمنه ورسره کړې ده چې تر اپریل به زیات امریکایي عسکر له افغانستان وایستل شي. په دې خبرونه کې نور خبری رپورټونه هم لرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په خبری رپورټونو کې باور چې په روزګان کې خلکو د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غونډه کړې وه.
مر طالب تم دا وای په هیڅ دیني عالم او خپل رئیس جمهور تم وای راسي پر لیاز د خدای په لمه مسره کوي.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري
څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې.
او ژوند په شیبو کې پروګرام باندې هم په دې پروګرام کې هم ځینی خبرې درته لرو.
کله خو اسلان دی میګل شډونه خرځي چې هغه موږ مستی کوو بیا مستی.
په دې خبرونه کې تر اخره را سره اوسې په زړه پورې معلومات درته لرو. خبرونه اول مطلب مو د طالبانو د روسي او سرګندونو په اړه دی. طالبانو د استازو په البته خبري است چې په مسکو کې د افغانستان څخه یو شمیر پیژندل شوی سیاسي کسان او د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي په افغانستان کې پر سوله خبري کوي. په مسکو کې د وسلوالو طالبانو د مرکچي هیئت مشرتابه ویلي دي چې امریکایان ورسره منلي چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته راکموي. د طالبانو پلاوی ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر تر اپریل میاشتې پورې نیمایي ته راکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لپاره په مذاکرو کې پرمختګ سره به په هغه هیواد کې خپل پوځي حضور راکموي. ډونالد ترامپ په دسمبر کې پینټاګون ته امر کړی و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. دا یادونه ورته چې اوس مهال په افغانستان کې 4000 امریکایي عسکر میشته. دا چې په مسکو کې په دې اړه نورې څه خبرې شوې دي د سالی محمد سالی په رپورت کې به واوري.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو د مرکچي هیئت یو غړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو ورسره منلي چې له افغانستان څخه به خپل نیمایي شمیر سرتیري وباسي. د طالبانو دغه استازي وایي د امریکایي پوځیانو شمیر به له روان میلادي میاشتې راکمیږي. په مسکو کې د طالبانو د رهبری شورا غړي مولوي عبدالسلام حنفي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال هم دی نن چهار شنبه په مسکو کې ځینو رسنیو ته په خبرو کې وویل
امریکایانو موږ ته وویل چې د امریکایي پوځیانو نیمایي شمېر به د فبروري میاشتې له لومړۍ د اپریل میاشتې تر پای پورې له افغانستانه وځي. تخنیکي ډلې سره کښېني او د پاتې پوځیانو د وتلو لپاره به مهالویش ټاکي. پاتې ځواکونه به د مهالویش له مخې له افغانستانه وځي.
خو د ښاغلي حنفي دغه څرګندونې د افغانستان او امریکا د حکومتونو لخوا نه دي تایید شوي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دسمبر میاشت کې دفاع وزارت یا پینټاګان ته امر کړی و چې له افغانستانه د نیمایي شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو پلانونه ترتیب کړي. په مسکو کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد انیف اتمر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله هم د نورو موضوعاتو تر څنګ بحث کړی دی.
په ګډه اعلامیه کې باید ټول موضوعات د جامع پلان په څیر سره راغونډ شي. یو عنصر یې د بهرنیو ځواکونو وتل دي چې د پلان نورې برخې تقویه کوي. د یوه جامع پلان غوندې باید ورباندې خبر وشي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. له دغو مذاکرو په افغانستان کې د څه باندې ولس کلنې جګړې د ختمېدو او له دغه هېواده د زرګونو بهرنیو سرتیرو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو ځینې نښې لیدل کېدلې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سیشن به د کانګرس دوړ جرګو ته په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره مذاکرې چټکې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته له رسیدو سره به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. له پرون سیشن به د روسیې په پلازمینه مسکو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په ګډون د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو استازي او د اوسنی حکومت ځینې سیاسي مخالفان سره جرګه سوي دي. په دې غونډه کې د طالبانو د مرکزی هیات مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. شغلی ستانکزی نن چهارشنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه او مخکښ نړیوال قدرتونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تضمین وکړي.
شیر محمد عباس ستانکزی له نړیوالو رسنیو سره په خپل لمړی مرکه کې په مسکو کې بی بی سی ته نن ویلي چې طالبان نه غواړي چې ټول افغانستان په پوځي زور ونیسي، ځکه د پوینا دابه په افغانستان کې سوله ټینګه نه کړي. ستانکزی دا هم ویلي چې سوله تر جګړې ډیره سخته ده. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسیس موږ د نن ورځې د خبرونو ټولو پورتونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای سئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک د پاڼو ادرس هم شته، نو بیا له هغه لارې تاسو کولای سئ چې خپل نظرونه هم را سره شریک کړئ. نن د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته تاسو پیغامونه راستولای سئ. لنډ لنډ ولیکئ چې تاسو څه فکر کوي چې په افغانستان کې سوله څنګه راتلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په ورسو څو ولایتي رپورټونو ته د اورزګان څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت وایي چې هلته یو شمېر قومي مشرانو او مخبرو چې په هغه کې مدني فعالان هم وو یو غونډه کړې وه، او په افغانستان کې د حاکم نظام ملاتړ کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي فعالیت ضمانت باید وشي، او دوی د سولې په هر ډول موافقه کې چې کیږي د دوو خبرو غوښتونکي دي. شریف الله شرافت نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د اورزګان ولایت خلکو د روانې جګړې ډیر زیانونه لیدلي او نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله یې خلک نارامه ژوند لري او تل یې پر خوله سوله سوله راځي، خو وایي داسې سوله نه غواړي چې اوسنی نظام له منځه ولاړ سي او یا هم موقت حکومت رامنځته سي. یا د خلکو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په ترینکوټ ښار کې په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې.
طالبان باید د موجوده حکومت چې د خلکو نماینده دی مخامخ خبرې ورسره وکړي. ملي اردو زموږ افتخار دی او زموږ ملي سرمایه ده. زموږ د خلکو د خاورې عزت ساتلو لپاره یې په زرهاو کسانو خپل ځانونه او سرونه دی قرباني کړي دي.
دوی څنګه وجه ته دعوت کوي چې د افغانستان اردو دی خراب شي؟ دا چې موږ په وینو ګټلی، دا چې د افغانانو په قرباني په همت باندې ګټل شوی دی، نو ته خو دیموکراسي په افغانستان کې غواړې؟ ته اردو څه کوې؟ اردو خو خپل ځان ته یو په یو مملکت کې یو مشخص ارګان دی چې په هیڅ بخشو پر اړه نه لري، صرف او صرف د خاورې دفاع ده، د وظیفه ده. دا کته رئیس جمهور سي، کابل رئیس جمهور سي، کابل رئیس جمهور سي، د اردو وظیفه مشخصه معلومه وظیفه ده.
اردو زموږ ملي سرمایه ده، موږ نه غواړو موږ افغانان د اردو حمایت کو په هر کم چې هر کله چې وي موږ د اردو حمایت کو، تر شا یې ولاړو، اردو موږ ته لاس نه ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره تازه هڅو د خونړۍ جګړې پای ته د خلکو هیلې زیاتې کړې. د اروزګان دغه جګړه ځپلو یو ځل بیا پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې سوله وکړي او تر خپلو شخصي ګټو دې تیر سي.
یوازنۍ هیله او ارزو لرو تر څو لاسونه سره ورکړو، تر هر ډول شخصي ګټو تیر سو، هغه چې زموږ د ټولو ملي ارزو ده او هیله سوله ده، هغې ته ورسېږو.
موږ طالب ته م دا وایو، په هیسته یو دیني عالم او خپل رئیس جمهور ته م وایو، راسئ پر لحاظ د خدای، پلوی مسره کوي، افغانان جوړه غواړي.
کوم وخت چې زموږ ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه که طالب وي که عسکر، زموږ د یو ملت د یو خاورې بچیان دي. نور جنگ بس کړي، سوله وکړي، زموږ آینده نسل لرو. موږ نه غواړو چې زموږ آینده نسل هم ټوپک واخلي، قلم واخلي، پرمختګ وکړي، د سولې د کاروان سره یو ځای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په مسکو کې د افغان سیاسي می او طالب استازو ترمنځ هم د سولې په تړاو خبرې وسوې. د خلکو اندېښنې دا دي که چېرې په افغانستان کې موقت اداره رامنځته سي او اوسنی نظام له منځه ولاړ سي، نو یو ځل به بیا په افغانستان کې د جګړې بل سوی اور بیا تازه سي.
د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ مو اورید له اروزګان. ورځو کندوز ته د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان هم په ورته مسله باندې رپورټ لري.
د نوموړي ولایت سلګونو تنه ځوانانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې خپل ملاتړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه اعلان کړ او دغه را زیاته کړه چې د افغان ګډو ځواکونو په هر ډول شرایطو کې هڅې کړي چې خلکو ته ډاډمن امنیت تامین کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل کاروبار پر مخ یوسي. د کندوز یو تن ځوان امید عمرخیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کندوز ولسونه قوي ملاتړ سره خپل وسلوال پوځ په کلکه ملاتړ کوي، ځکه په یو نظام کې چې وسلوال پوځ امنیتي ځواکونه شتون ونه لري، هغه نظام اصلا معنا نه لري. دا چې زموږ وسلوال پوځ اوس تر دې بریده پورې په لوړه کچه رسېدلی دی، موږ ورڅخه د سر په بیه ملاتړ کوو. او
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د افغان وسلوال پوځ له ځوانانو تشکیل شوی او په اصل کې په ځوانانو اکمالیږي، او دغه راز له ځوانانو یې وغوښتل چې د افغان ګډو ځواکونو د لا پیاوړتیا په خاطر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. د دې ولایت دوه تنه ځوانانو زاهد کریمزی او صلاح الدین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
او موږ له خپل عزت یعنی ملي ځواکونو په کلک ملاتړ کوو، په ستایو یو، مننه ترې کوو، دا چې خپل سرونه په خپل لاسونو کې نیولي، د دې ولس او د ملت ساتنه کوي. دوی اتلان دي او دوی رښتینی اتلان دي.
زه د قندوزی ځوان په صفات د خپل ملي اردو د خپل امنیت دغه نه دفاع کوم. په دې معنی چې دغه ځوانان دي، دغه اردو د دې موږ سرحدات ساتي، زموږ ناموس نه دفاع کوي.
د دوی په خبره دا د هر افغاني ایماني وجداني مسولیت او دین دی، څو د سولې او ثبات تامینولو، د پراختیا پروژو د پلي کولو او د ښوونې او روزنې د پراختیا په خاطر له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه کوټلي ګامونه پورته کړي. د کندوز یو تن قومي مشر محمد خلیل بختیار په دې اړه وویل،
موږ تر څو یو قطر مینه په بدن کې لرو، خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایت کوو، دفاع کوو. د خاطر سره کندوز په هر ولسوالۍ کې بلرو ځایو کې وظیفې که شپه ورځ دی خوب نه لري، د دل خاطر سه مونږ آرام زندگی وکړو.
د غونډې په پای کې دوی پر خلکو غږ وکړ چې په خپل منځ کې ملي اول لاټینګ کړي، ځکه یو شمیر کارګرین سری هڅه کوي څو د خلکو ترمنځ نفاق او شقاق ته لمن ووهي او وضعیت له دې هم کړکیچن کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه او د ازادي راډیو څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز ورسره درته وړاندې کوو. خو اوس په ورسو حمید مومند ته. حمید مومند په کابل کې نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او وابه ورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړې دي.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملي آرمان رسپانې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلی دی چې دا په تیرو دریو میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان په روانو مسایلو خبرې کوي. رسپانه لیکلی ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیې ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیرې لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو اوولسو کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخهوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځنې اوربن په څیر د ګډ راز او نیاز او زړهخوالي یو څو تېرېدونکې شیبې وي چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو څو ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندویه نه بولي، ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخهوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلی ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت تجولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. رسپانه له طالبانو غوښتل دي چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربه دا ثابته کړې ده چې د یو لوري قیامت هم بد پایلې لرلی شي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له هغې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې وه ووځي. ټرمپ بیګا پر دې مسله کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي، وروسته به په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه رپورټ واوري. خو اوس بیا هم په کابل کې پاتې کیږو. نړیوال بانک د افغانستان د مالیې له وزارت سره نن 325 میلیون ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مسؤول نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دې څخه د دوی هدف په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کومک و. د افغانستان د مالیې وزارت سرپرست ویلي چې د دې پیسو زیاته برخه به په افغانستان کې پر اصلاحاتو مصرف سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او په ادارو کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې په میلیونونو ډالرو هوکړه لاسلیک کړه. دغه هیواد د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې هیلمندي څرګنده کړه چې له نړیوال بانک سره د هوکړې پر اساس به په اقتصادي چارو کې پراخ بدلونونه رامنځته شي.
50 میلیون ډالر میتونه کې
د شپې هوکړې د لګښت له شمېره 50 میلیون ډالر به د ښارونو په برخه کې مصرف شي تر څو په ښارونو کې پانګونې ته زمینه برابره شي. بل پلان دا دی چې 50 میلیون ډالر به په اداراتو کې د ځانګړې تخنیکي، مالي او حقوقي برخو په چارو کې د بدلونونو او پیاوړتیا د رامنځته کېدو لپاره ولګول شي.
له
دې سره دغه وزارت دا هم وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي پیاوړتیا او په ځان بسیاینې لپاره د خصوصي سکتور ملاتړ زیات کړي ترڅو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. له دې وړاندې هم نړیوال بانک په بیلابیلو برخو کې لکه بنسټیزو چارو، د کلیو پراختیا، ښار جوړونې او ځینو نورو برخو کې د پام وړ مرستې کړي، خو د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ورته وخت کې نړیوال بانک ټینګار کوي چې دغه هوکړه به د بېوزلۍ د لمنځه وړلو او د کاري زمینې په برابرولو کې ګټوره تمامه شي. په افغانستان کې دغه بانک مشر شوبهام چودري وویل:
So we support the government through providing financing.
موږ د افغانستان د بودیجې له لارې افغان حکومت سره مرسته کوو. نن چې د دریو پروژو تړون مو لاسلیک کړ، هیله مند یو چې په دوو مهمو برخو کې لکه د بېوزلۍ له منځه وړلو او کاري زمینو په برابرولو کې د کلي په توګه رول
وګرځي.
یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش بیا په دې باور دی چې اقتصادي مرستې باید په داسې برخو کې مصرف شي چې اغېزمنې تمام شي. دوی وایي له دې وړاندې مرسته شوې پیسې ډېری شخصي جیبونو ته تللي او د خلکو درد یې نه دی دوا کړی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. د امریکا جمهور رئیس هم په کال کې یو واري دغسې وینا کوي چې په امریکا کې د حکومت پر وضعیت او پر بهرني سیاست باندې خبرې پکې کیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیګا د نورو مسئلو تر څنګ له روسیه سره د وسلو د کنټرول له یو مهم تړون څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې لاسلیک شوی و د وتلو د پرېکړې ملاتړ وکړ. ډونالډ ټرمپ کانګرس ته وویل چې البته په ایران کې پر حالاتو د خبر پر مهال وویل چې په ایران کې یو افراطي رژیم فعالیت لري. ټرمپ په داسې حال کې دا خبرې کړې چې داری په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه زیاته کړې ده. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس دواړو جرګو ته په خپله کلنۍ وینا کې له روسیې سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له سوي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. ښاغلی ټرمپ وویل: موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی، خو روسیې له کلونو راهیسې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې دغه تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه وځي. تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته مسکاو هم له دغه تړون څخه د وتلو خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه هم په خپل وینا کې خبرې وکړې. هغه د ایران رژیم رادیکال یا افراطي وباله او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسی. ولسمشر ټرمپ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړله. دا یو افراطي رژیم دی چې ناوړه او بد کارونه کوي. د دې لپاره چې دغه فاسد دیکتاتور نظام به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، د ایران له مصیبت پرونکي اټومي تړون څخه مې د امریکا متحده ایالاتونه وویستل. د دې تړون پر اساس له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې سوي وو. په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. دا وینا په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سوچي. 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب العجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت د اغېزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي، کنا شایي د حکومت دغه برخې بیا وتړل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور و چې ولسمشر ټرمپ شایي په ملي سطحه د اضطراري حالت د اعلان خبرداری ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو پلان عملي کړی سي. خو ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ، دغسې کوم اعلان ونه کړ. ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په تیره دوه کلنه دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو ګڼل کیږي چې ویل کیږي په دې موده کې په امریکا کې د بیکاری سطحه 4% کمه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سستیر پیغامونه را روان ول. البته کله چې تاسو یو پیغام په مکرر ډول راستوي ټول سیستم بندوي. دا دی سمجه د اسمسونو سیستم بند څنګه که دوه اوریدونکو مکرر ان یو پیغام راستاوه چې نخبريږي او نور لپاره هم مزاحمت کوي. عبد الله عادل مای پیغام ولوس د هلمند ناوي ولسوالۍ خیل کلیو چې د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو پیل دی. رحمت الله رحماني د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی چې موږ د مسکو غونډې ته خوشبین یو صلح به راشي. یا بادشاه زدران له خوست لیکلی و چې افغان حکومت باید د طالبانو پر ځای د پاکستان، روسیې او د ایران سره خبري وکړي. اوریدونکو کله چې تاسو د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راستوئ په یاد ولرئ چې دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان دولت وسلوالو مخالفینو پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون لري نن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې ژمنه ورسره کړې چې تر اپریل میاشتې پورې به خپل نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د یو طالب استازي له قوله کړې ده چې د ریانبوستي خبري اژانس سره خبرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې له طالبانو سره شپږ پرله پسې ورځې خبرې وکړې څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ختمېدو ته د حل لاره پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په تخار ولایت کې د دوو خبریالانو د وژنې په اړه د پلټنې غوښتنه کړې. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د څانګې څېړونکی زمان سلطانی نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان حکومت څخه غوښتي چې په تخار ولایت کې د یوې راډیو په سټېشن کې دننه پر خبریالانو د برید ویرونکی جنایت د جنایت په اړه څېړنه وکړي. اعلامیې زیاتوي چې د برید یو ځل بیا په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر وړاندې د خطر موجودیت ښکاره کوي. د سالنګ لوی لاره له درې ورځو را په دې خوا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس نن ازادي راډیو ته ویل چې د لاره د یکشنبې په ورځ د واورو د شویدو او ورشتونو له کبله تړل شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر ضد امریکا د ولسمشر د سرګندونو په اړه خبرګون ښودلی. جواد ظریف نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا په منځنی ختیځ کې د دیکتاتورانو، قصابانو او توندلارو ملاتړ کوي. شغل ظریف د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه سرګندونو ته اشاره وکړه چې تیر ماښام په کانګرس کې ملت ته د خپلې وینا پر مهال ایران یو افراطي رژیم وباله او یې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. او د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پوځ او د پوځي استخباراتو پر ادارې انتقاد کړی چې ترې غوښتي دي چې د بیان ازادي محدوده نه کړي او د دغه هیواد په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
اوردونکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د بیګنوی څرګندونو جزئیات کواړي وګوري زموږ په پانی ته ورسې. اوس په ورسو یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په افغانستان کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ ولایتي کرکټ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 15مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او کونړ کرکټ لوبغالو کې پیل شي. د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالیو د لوبډلو په جوړښت کې به د هر زون د فرسټ کلاس د درویو لوبغاړو سربیره د دوه ورځنیو سیالیو غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي هم ولوبېږي. د دې وړاندې د ټولو زونونو د غوره ولایتونو ترمنځ دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې وې چې د نمرو د ډلبندۍ له مخې له هر زون یوې بریالۍ لوبډلې درې ورځنیو سیالیو ته لار پیدا کړه. د دوه ورځنیو سیالیو له لارې پنځو ولایتونو د درې ورځنۍ سیالیو لړۍ ته لار ومونده چې له آمو زون کندوز، له بوس زون کندهار، له سپینغر زون کونړ، له مسینک زون خوست او له بندامیر زون کابل پکې شامل دي.
د میرمنو ترمنځ د ژمنی فوټسال ټورنمنت د نن ورځې سیالۍ اتلس، آینده سازان، توانا او استقلال لوبډلې وګټلې. په دغو سیالیو کې چې د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې وشوې، د میرمنو اتلس لوبډلې درې د یو پر وړاندې، د سنګر لوبډلې، د میرمنو آینده ساز لوبډلې څلور د صفر پر وړاندې د ستاره لوبډلې، د توانا لوبډلې درې د صفر پر وړاندې رابعه بلخي، او استقلال لوبډلې و د یو پر وړاندې د امید فاردا د میرمنو لوبډلو ته ماتې ورکړې. د دغو سیالیو په لړ کې سبا پنجشنبه هم څلور لوبې په پلان کې دي. د مرکز کابل د میرمنو د دولس لوبډلو ترمنځ دا سیالۍ پرون پیل شوې. دا د ښځینه لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورولو له تورونو وروسته چې لا یې هم څېړنې روانې دي، لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د میرمنو ترمنځ د فوټسال دا ډول سیالۍ جوړوي. نیوزیلند په یو ورځنیو لوبو کې د څلورو ماتو خوړلو وروسته لومړنۍ شل اوریزه لوبه په ستر توپیر له هندوستان څخه وګټله. په لومړنۍ دغه شل اوریزه لوبه کې لومړی توپوهنه نیوزیلند لوبډلې وکړه، چې په ټاکلو شلو اورونو کې سیال لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 219 منډو ستر هدف وټاکه. په بدل کې د هندوستان ټوله لوبډله په وروستي اوور کې د 109 منډو په جوړولو وسوځېده او لوبه یې د 80 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان او نیوزیلند دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کوي چې د رواني فبروري میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي.
مخکې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسو، په پاکستان کې د سولې لپاره مبارزه او فعاله ګلالۍ اسماعیل چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سولهییز لاریون باندې د پولیسو په حمله کې نیول سوې ده لا درک ده. د ګلالۍ اسماعیل خور نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی ته دونه معلومات ورسېدلي وو چې ګلالۍ اسماعیل پرون په اسلام آباد کې نیول سوې وه او د ښځو او ماشومانو لپاره یو ځانګړي توقیف ځای ته لېږدول سوې وه، خو هغې وویل چې نور هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړ سوي او د دوی وکیل ته هم اجازه نه ده ورکړ سوي چې له ګلالۍ اسماعیل سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو او پلویانو چې ګلالۍ اسماعیل هم پکې وه، د خپل یو بل ملګري ارمان لونی د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی و. په دغه احتجاج کې ډېر کسان نور هم نیول شوي وو. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې نن یو شمېر کسان چې پرون خوشي سوي وو نیول شوي وو بېرته خوشي سوي دي. خو د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی ډېر اندېښمن دي او نه دي خبر چې هغه چیرته ده او څرنګه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کړو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو به د نن ماښام تر 2 بجو پورې وي. په 2 بجو بیا د امریکا غږ پښتو خبرونه پیلېږي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې که په یو چا د جزا حکم یاداوه شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري، جزا یې د مظنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولی شي که نه. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې ورسونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. له ښاغلي سیرت سره زموږ همکارې مریم توخي مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
سیراسب تاسو خو په پیل کې راغلاست وایم، په خیر راغلی. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو، سیراسب، چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یوه دعوا خلاصه شي او بالاخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی دعوا شوی ده یا د حکم د جزا شوی ده هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نورو باندې، د کور په نورو باندې کیږي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوال هم ډېر ښه مطرح کوي، څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مظنون وي یا متهم وي، چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسي لاندې دوسیه وي، یو مظنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي او وایي چې یاره هغه چې مړ شو نو په یوازې یو زوی یا ورور راسي. چون موږ په شپږویشتمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت دی چې جرم یو شخصي عمل دی. یو دویم زموږ او ستاسې اساسی کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وازره وزر اخرى، هیڅوک د بل چا پیټه ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مزنون د اتهامیت په دوران کې فوت کوي نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي. او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته نس سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې د دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیقیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد مال یا جبران د خساره حکم کړی وي نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خسارت محکمه ور باندې حکم کړی دی ده باید دولت ته پرداخت کړي. پس دیگه نور قروز خلاصی گی، پس دیگه بیده ده مال دی ورسه پا ما بین که بیا تقسیم دی ترکه که دیسی. مخی دی دین نسی که دلی چه آقا مکلفیت دی محکمه لطرف پا دی بانده سوی و دیگه پا نه ادا کولو بانده ورسه جگسی دی دی متوفا دی ارث نه پخمل ما بین ورسه که دی ارث تقسیم که. خلاصه فیزیکی مجازات ساقیتی گی، مالی جزای آقا ساقیتی گی نه و دی دی پا فوت مرگ بانده دی دی جرم نور رو تسرایت نسی که ولی.
مثلا پا چا بانده یو مزنون ده او دای په حالت دی فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلخره دای حاضر کی او راشي محکمه ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی نو دای فرار دی، ځان قانون ته نسپاری، د دعوا اقامه د دعوا په زیربت ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنحه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و لکه زموږ او ستاسې ملک کې چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغې د شستونه دي یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، هغه صحیح انداز باندې دلته مونږه هویت د اشخاصو نه لرو، بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، دا تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دی مرتکب سو، همزمان دواړه دعوی پی تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دای گرفتاره سوی، او که چیرته په بل جرم نه گرفتاره سوی دای داسې فکر کوي چې خلاص زتی راغی خلک پی خبر سول اقامه دعوا بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کال نه چیرته زیاسو رازم دی خبره ته یعنی اول دغه جرای مغت رازم په جنایت په جنها جرم کې تر درې کالو پورې که په جریان د درې کالو سړی گرفتار است خود به خود دوسیه تحریکیږي، او قباحت کې تر یو کالو پورې ده. که چیرته دغه موایدونه او دغه کټګورۍ د جرایمونه ور ای خاص والا یعنی لاس کال نه اروپاس والا سړای گرفتار نه سو حاضر نه سو بلاخره د لاس کال نه وروسته سړای را پیدا سو د لاس کال په مرور د زمان وروسته دلته دعوا سقوط پیدا کی دعوا د ایجاب د تحریک نه کی چې بیرته دوسیا تحریک سی او اقامه دعوا سی او په جنها کې درې کاله نه خبر وروا وختله بیا هم دلته دوسیه د ایجاب د دوران او د تحریک نه کی او دیو کال نه هم نو بناً دغه مقطع د زمانه کې کچیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار سو او یا په نوی جرم باندې گرفتار سو نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم هم تحریک او کچیرته بل جرم مرتکب نسو دی قبلی جرم باندې دای پس دغه موعد نه را پیدا سو دلته خود به خود دغه تحریک دی دعوا خپل ساقیتیږي به ایجاب دی دوران نه کوي
یعنی دوسه تړل کیږي
بله سه
رازو بل وختن تاثیر سپ پزینو بندیانو باندې البته پزینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دا واغه حکم تر سپور توشی شوی نه درس جمهور لخوانه دوی هم د سبي سرنوشت پراته دي اوس به دوی سرنوشت کیږي قانون سوی او څه کول پکار دی اوس
ډیر په موقع او ډیر خصوال مطرح پدې سوچي زمونږ په افغانستان کې ډیر داسې محکومین ست چه د محاکم و لطرف محکوم په ادام باندې سویدی ولی په مختلف و دلائل و باندی چه اغا دلائل وقت چون زکیت دی وقت دی نسو که ولی چه اغا پو چه وجه باندی در جمهور لطرف توشیه سوی ندی دی خپلا دی ملک دا غسی حالت چی مگو تاسی وینو چه افغانستان یا وقت دی پنځم ممالک و فساد که دی ور شامل چه وس الحمدلله دی غی جمله نووته خو امید داده چه دغه فساد په دې ملک بیخی بیخ او یاری شکن سی نو هغه کسان چې محکوم په اعدام باندې دي او تر اوسه پورې په محبسونو کې خپل ژوند تیروي او کورنۍ هم یو نه په تشویش کې ده چې دا به اعدام سی او یا به راسی او یا خپل مونږ چې محابسو ته ځو دوی وایي چې دوه جزاب یې خونسته بیا که مونږ ورته وایي چې ته شکر وباسه چې په دې دنیا کې ژوندی یې نو چې ته لاړ شې هلته به څه وسي خو ستا هر څه ختم دي په حیات باندې هر څه تړلي دي که نه په ژوند باندې هر څه تړلي نو دغه کسان محکومین چې محکوم په اعدام باندې سوي دي دا پس د 25 کلونو چه کل بند خپل سپری کهی ده دی قانون دی اجراعات جزائی چه آقا شپگویای ما ماده که دی ذکر سویده چه کل یو چوک 25 کال او آقا محکوم په اعدام باندی حبس خپل په محابسو که تیر کردی بند خونو که به آقا مجرد دی اکمال دی 25 کال آقا خود به خود عادی شخص کیگی آقا جرم دی اعدام پی ساقیتی گی او دای دی بند خونی نه خلاصیگی زه په دې امیدم چې خلکو 15-14 کاله تیر کړي دي لږ صبر دی نور وکړي ان شاء الله په تیرېدو د 25 کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به ان شاء الله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي
او که 15 کاله پوره نه وي نو هم داسې پرته
نو بس هغه بیا توشیې ته ضرورت دی او موږ نه غواړو چې توشیې سي ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و دغه دوسیې هم هغسې چې کما حقهو و چړل سی هغه چړل سوی نه دی نو بنان څوک چې محکوم په اعدام باندې دی هغه د 25 کال انتظار باسي او څوک چې 40 کال تیر کړی اوس خو د فرامین د عفو تخفیف راځي یعنی که عفو تخفیف رئیس جمهور ورنه کی بیا دا کسان 40 کال باید بند تیر کی د حبس دوام کې په حبس طویل کې 10 کال په حبس متوسط کې 3 کال او په حبس قصیر کې 1 کال چې کله بیا زیاتی دی هغه کیږي هغه به بیا خود به خوده د هغوی هغه نور مجازات معافیږي او دوی به له بندخونې نه ازادیږي
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ آیا په هیګه چې
کورت څه ډول او د افغانستان په کومو سیمو کې جوړیږي؟
موږ مستی کوو، بیا مستی مخو چې یو خوا کوشتی وزي او بل خوا هغه نری شومړې پاتې کیږي، هغه بیا موږ خلطو کې اچو.
نظرجات ناراضی تھا، غربان ناراضی تک علاقوں کم جا کے مالداری جاتے ہیں.
کورت لکھم خوڑو سرا خوڑل کی
کچھ لو کورچ ورتا ویلے آگا اوریز مائی دا سرا پخا کولے کورت سلا ولے
اوایا دا افغانستان کورت نور ہوادن تا ہم لگ دول کی
ارے دنیا تجی دبئی تجی جرمنی تا لندن تا ہر چوک رجی خپل دوستانو لپاره یو کیلو دو کیلو اخلی.
نن پام دی حقل خبری کو پپیل کی بابا ورو چے کورت افغانستان پا کوم ولایتو کی جوڑے گی، خالق یہ سمرا خو خوی او پدی ہم خبری کو چے کورت کومی گٹی لری. دا خبرونا فرشتي مرسل جوڑ کڑے حوزا مریم توخیه درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، کورت حیواني مسول دی چې له تروو یا شړومبو څخه جوړیږي. لومړی شیدې په مستو، بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي، بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي. کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې له ښار او بازار څخه لري وي، یا هم خلک مالداره وي کورت په خپله جوړوي. په مخکې وختونو کې چې مالداري ډېره وه نو کورت به هم ډېر پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې په ډېرو سیمو کې دا چې مالداري په پخواني حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوي دي. دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه ښه جوړیږي، د لوګر اوسیدونکی جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلاندې مېږې له شیدو نه ښه راځي، چې هغه موږ مستې کوو، بیا مستې مخو چې یو خوا کوشتې وځي او بله خوا هغه نری شومړې پاتې کېږي، هغه بیا موږ خلطو کې اچو. کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي، هغې ته موږ چکه وایي. بیا پاس لغې نه اخلو، هغه په اور یې شوو، هغه چې کله ښه جوړ شو که ورو جان نه بیرته چې له دیګ نه راباسو، پس لغې نه بیا د زنانه ته به کمالګه ورسره ګډوي، خو ډېره مناسب په اصولو. پس لغې نه یې غونډاري کوي او بیا ګدي وچوي. له موږ ته به چې میلمه راغی، موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو. دا غوښې خو اوس را وروسته رواج شوي، هر شي سره خواړه کېږي، خو مستقله تنه کورت ام خوړی سو او خوري ځکه مونږه ورسره شنای.
کورت د غوا وزې او میګې له شیدو څخه جوړیږي. کوچیان هغه کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري. دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي. عجب ګل کوچی وایي کله چې چکا د کورتو لپاره برابر کړي، بیا یو پاکه ټوټه هواروي، ګرد چاپېره یې پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکا کورت کوي.
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته، سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړه کې وشربو، نو په هغه کې بیا ښځې چا ته د مستې او شیدې ورکوي نه، بیا چې دوبه چې غړه کې موږ شربو بیا خاص کورت ځینې کوو، هغه ډېر ښه خوندور کورت وي، ډېر ښه سپین راځي، بیا سه مالګه په ګاډه کو ښه تروي. هغه بیا څوک چې مالداري یې ډېر وي هغه بیا راولاړېږي، څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي، او که مالداري لږ وه هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري. بس کوچي د خپل شی نهشته، یا غوښه ده یا کورت ده. پخوا خو پیسې نه وې، سیابندونه وو، موږ نیکهګانو ویل، موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو، شی نه وو، بل څه نه وو، دغې بیا د کورت د خټه کو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که وبېشي وی، بیا نو بل څه نه وو، بیا بیا دغې غړپوي، بیا د سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي، بیا داسې په یو بوري کې واچوي، بیا چې دا کلکه سره جوړ شو، بیا نو داسې څه لکه اولس خښته کې، بیا داسې ښه دغسې شوي کې، بیا یې پر یو پاک کالي باندې هوار کړي، خاشي وشه یې نه وي، نو ډېر ښه ښایسته راسي، ډېر ښه خوند کوي. نو په دغه کورت پسنامیان دي، مالګم درنه ورسره کېږي، شنه بوی کوي، هېڅ شی هم نه کوي، ډېر خوندور دي.
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړېږي. کورت له اشاکو، آش، منتو، وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي. د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکی ورته وایي په کورت خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکی خوړلی، په ډنډکی کې د کورتو د مزې پاکله وایي.
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک هغوی ډنډکی په نوم یادوي، هغه به داسې وریجې ټینګ به پخول، په دې په منځ کې کورت به اچول، بیا زیړه سوچه غوړي به هغه کول په دې کې اچول. دلته زمونږ په وطن کې، په کابل کې کچې کوروچ ورته ویل هغه وریځې مای دا سره پخه کولی کورو سولولی بیا په دې کې سولولی سره ښه راځي. اوس دا مکسر وتلی ده، دا زمونږ ښځې هغه شوي دي په مکسر کې، هغه کې هغه کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی، کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا یې هم پوستکی واوري. د میدان وردګو اوسینکي سویلا سپیشلی وای ک کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشته نشي، زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زډیره وړه ومه، پیادیږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل، ځکه زده مې نه ول او خپله چې څومره سړي زده یعنی چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو د بټې لپاره زویو، ورځې ورسره پخوو، بیا کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کوله، یعنی په کرتونو باندې نیم مې زویل او نیم مې پریښې دي مور ته، چې نور زه نسم کوله یا دانه کېږي نه زویل کېږي.
په کابل کې منډوي هغه ځای دی چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چوراسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته له کورت اخلم، د مغزدار کې دره کورت کې ده، ښځې دپاره وړو یا دانه خوله کې اچي، دا د غاښو د شان دپاره کې ده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډیر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتیږي. په دې اکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی، چې دې ته پریکلمس یا اکلمس وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبانی چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات، کړو چې د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده دا وکي، او خلک که نارینه وي که ښځه وي چې عمرونه یې د 50 کلنۍ څخه زیات، دوی باید د کلسیم لرونکي غذایي مواد څخه او بالخصوص باید د کورت څخه استفاده وکړي.
په پخوا وختونو کې به کورت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کورت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کورت له ځینې هیوادونو څخه راځي خو د وطن کورتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کورت هم خرڅوي وایي چې د کورتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کورت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کورت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایي دا کورت چې دلته دي کنه دا له کومه کوي، له کوم ځای راځي؟
دا کورت د بامیان زارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کورت څومره مزه دار دي؟
دې مزه نو کترته وند په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي،
یعنی ډیر خري
ډیر خري. دا ډیر مفید دي د هډوکي لپاره، هغه شان کورسترول ورته وایي چورته پروژ کلسیم، د هډوکي لپاره دا ډیر ګټور دي. او خو شاید نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چې چینی د ستیر راکته کوي سولا بس قطر ده، اذا ما خو شاید به نه چي.
اره راز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یاره بوجیګه کی وایم کم نه کی.
اره رقم څه وایي؟
دو د وسوامنه د ونیم سوامنه تر درې سوامنه. اوس خو لږ ژمی ده، ستر د ژمي کې تر زرمنه پورې اته سوامنه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک در نه اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان مسئول ده، همدلته جوړیږي کنه. څومره ښه ده چې مونږ نور هم د شیانو ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې، هم روغتیا ته ګټه ورسوي، هم اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې مونږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې سوره دي
د 14 روپې نه نیولې کورت شته دي تر 3000 روپې پورې کورت شته ده کیفیت په فرق لري هغه کورت منګه پیژنو مشتری پیژني شپاله سوم کورت شته تل سوم شته تر 3000 روپې دغه منډې کې کورت شته دي
من
بله
کورت خرابېږي چې وخت پیوزي
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابېږي بل وخت کې نه
چې خراب شي به تر رقمي
چونځای کوي خزنده کوي خزنده پیدا کوي دا خو غوړ لري کنه هغه غوړ نه خزنده پیدا کوي چونځای بس سورای سورای کوي لکه د ننګرهار پنیر خوندې به چوک نقلی بیا دلته فارمولا دي چرګان دي د چرګانو ته یخ
کورت سره کوم څه ته خراب نسی
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت فقط جوزا میاش کې خرابېږي چې ګرمي ده د خزنده او غزنده وخت نه
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چاري
خواهد بود چرا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچای دامدن کل تنظیموی زور است یا بیش
به حوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو